مشاله ډیو پروانو پروانو کې د خپل قربا سره لمومن سلامونه مني. وخت سهار لس بجې شوی. په دې غړي کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ اوري په پېښور بیټي پروژې په اړه باندې د تحقیقاتو امر، په بلوچستان کې د بشري حقوقو ستونزه، تغراز د حکومت او اپوزیشن د یو بل په اړه څرګندونې، او په وروستۍ نیمایي کې اونیزه خپرونه د نړۍ رنګونه هم لرو، خو تر هر څه مخکې له شاهین بونیری خبرونه وو.
مهم خبرونه. پېښور های کورټ په بی آر ټي پروژه کې د درغلیو په اړه د پلټنو پوره کولو لپاره ایف آی اے ته یوه نیمه میاشت وخت ورکړی دی. د بلوچستان نېشنل ګوند منګل ډلې مشر وایي په اوسني حکومت کې په بلوچستان صوبه کې له بشري حقونو سرغړونې لا زیاتې شوې دي. او امریکایي چارواکي وایي تمه ده چې د روسیې د بارونو چارو وزیر سرګی لاوروب په واشنگټن کې د خپل امریکایي سیال مایک پامپیو سره وګوري. د خبرونو تفصیل. پېښور های کورټ په بی آر ټي پروژه کې د درغلیو په اړه د پلټنو پوره کولو لپاره ایف آی اے ته یوه نیمه میاشت وخت ورکړی دی. های کورټ د دسمبر په 15مه د پروژې په اړه خپله تفصیلي فیصله خپره کړه. عدالت وایي چې د خیبر پښتونخوا حکومت دا پروژه بې له څه منصوبه بندۍ پیل کړې وه، او په لومړي سر کې په شپږو میاشتو کې د پوره کولو ژمنه کړې وه، خو لا تر اوسه سرته نه ده رسېدلې. های کورټ د ریپیډ بس پروجیکټ یا بی آر ټي په اړه د پلټنو امر په داسې مهال کړی چې صوبایي حکومت یو ځل بیا د پروژې د پوره کولو ژمنه کړې ده. په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې د صوبې د اطلاعاتو وزیر شوکت سبزي وویل چې دا پروژه به روان کال د فروری په میاشت کې پای ته ورسي.
دا چې کوم بی آر ټی تنډه کې جوړ شوی دا کوم لاهور کې جوړ شوی دی، هغې نه ددي زمونږ میټیریل فار بیټر ډېر د سټینډر دی. او ان شاء الله تعالی او چې کله دا کمپلیټ شي، موږ بار بار وایو که څوک آډیټ کول غواړي، که څوک د دې تحقیقات کول غواړي، موږ به ویلکم کوو.
بلخوا په صوبایي اسمبلی کې د اپوزیشن غړي د پروژې د ځنډ له کبله په صوبایي حکومت نیوکې کوي. وایي چې د های کورټ فیصله ثابته کړې چې په دې پروژه کې درغلي شوې ده. د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک پرون مشال لیډو ته وویل چې د دې پروژې ناکامۍ پېښور او د صوبې اقتصاد او تجارت ته لوی مالی تاوان رسولی دی. د پاکستان د بارونو چارو وزیر د اسلام آباد لپاره د امریکا له سفیر سره د افغانستان د سولې په پروسه خبرې کړې دي. د پاکستان د سرکاري ریډیو د یو راپور تر مخه شاه محمود قریشي پرون له پاول جان سره په کتنه کې ویلي چې په سیمه کې پایدار سوله د افغانستان د سولې پروسې له دوام سره تړلې ده. هغه لی قریشي د امریکا هغه هسې هم مستایلې چې د افغانستان د سولې پروسې د بیا پیلولو لپاره کړې دي. د بلوچستان نېشنل ګوند منګل ډلې مشر وایي په اوسني حکومت کې په بلوچستان صوبه کې له بشري حقونو سرغړونې لا زیاتې شوې او اوس ښځې هم زورول کېږي. سردار اختر منګل بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې ویل پخوا به د بلوچو سړي نیول کېده، خو اوس یې مېرمنې هم نیول کېږي.
امنیتی ادارو د نومبر پر 9مه داواران ضلع له درو کلو څخه څلور مېرمنې پورته کړې وې، او بیا پر 10مه نېټه په خوزدار کې لیویز ته سپارلې وې. او یوه ورځ وروسته د هغوی داسې تصویرونه خپاره کړل چې مخې ته یې درنې درنې وسلې پرتې وې.
سردار اختر منګل تور پورې کړ چې د بلوچستان حکومت د پخوا په سر بې واکه دی، او هغه له بشري حقونو د سرغړونو ته پوس نشي کولی. د بلوچستان د وزیر اعلی ویان لیاقت شاهوانی مشال لیډو سره په خبرو کې په واران ضلعه کې د میرمنو په نیول کېدو خفګان ښودلی، خو د سردار اختر منګل تورونه رد کړي دي. افغان ولسمشر د ولسي خدمتګار ډاکټر تیتسو ناکامورا وژنه یوه غمیزه بللې، ویلي دي چې دغه په وجل کېدو ټول افغان ولس په ویر کې دی. ولسمشر اشرف غني دا خبرې تیر مخام پارک کې د ناکامورا د لور او میرمنې سره د لیدنې پر مهال وکړې. په پام کې دانن په کابل کې د ناکامورا مړی ته د حکومت لخوا د درناوي مراتب پر ځای شي. جاپان الاصل افغان ډاکټر ناکامورا چې افغانانو بورته له مینې کاکامورا ویل، تیره چهارشنبه په جلال آباد کې سره د 15 افغانانو په یو وسلوال برید کې وژل شوی وو. تر اوسه هیچ چا هم د برید ذمواري نه ده منلې. د ننګرهار چارواکي وایي د ناکامورا وژنه له افغانستانه بهر پلان شوې ده. د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نوره. امریکایي چارواکي وایي تمه ده چې د روسیې د بارنو چارو وزیر سرګی لاوروف په واشنگټن کې د خپل امریکایي سیال مایک پامپیو سره وګوري. واشنگټن پوسټ او اے پی خبر ایجنس پرون د ځینو لوړپوړو امریکایي چارواکو له قوله ویلي چې د امریکا او روسیې د بارنو چارو وزیران به د دسمبر په 10مه نیټه سره ویني او وروسته به یوې خبري غونډې ته وینا کوي. چارواکي زیاتوي چې دواړه ډیپلوماټان به د یوکراین شام وسلو د کنټرول او خپلمنځي چارو باندې خبرې کوي. د روسیې د بارنو چارو د وزارت ویاندي ماریا زخارو ویلي د دسمبر د 10مه د ملاقات لپاره تیاری روان دي خو په دغه اړه نور جزئیات ورنکړه. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ادارې مشر د ایران امنیتي ځواکونه د مظاهره چانو پر ضد په سخت تشدد کارولو تورن کړی دی. میچل بچلیت پرونو ویل چې هغه په ایران کې د اوسنیو مظاهرو نه وروسته د مظاهره چانو په نیولو او زورولو اندېښمنه ده. نوموړي زیاته کړه مستند ویډیوګانې ښایي چې د مظاهره چانو پر ضد سخت تشدد کارول شوی او دا هم لیدل شوي چې امنیتي ځواکونه په پرامن مظاهره چانو ډزې کوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ادارې مشر زیاته کړې چې د ایراني ځواکونو دا کارونه د نړیوالو اقدارو او بنیادي بشري حقوقو نه سرغړونه ده. امنیسټي انټرنیشنل د دسمبر په 2 وویل چې په ایران کې د مظاهره چانو پر ضد په عملیاتو کې تر اوسه 2 کسان وژل شوي دي. ایرانی چارواکو لا په دې اړه څه نه دی ویلي. او امریکا د عراقي ملیشو پر دریو رهبرانو چې ایران سره اړیکې لري بندیزونه لګولې دي. پر دوی دغه بندیزونه په عراق کې د وروستیو خپروشو احتجاجونو په ظالمانه ځپلو کې د همکارۍ د ادعا له کبله لګول شوي دي. د اعلان په داسې حال کې شوي چې د عراق په پلازمینه بغداد کې د تازه تاوتریخوالي په نتیجه کې لږ تر لږه 2 تنه وژل شوي دي. دا و د دې خبرونه.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل تاسې زموږ خبرونه په مشال ریډیو .com هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ اورې پیښور های کورټ وفاقي تحقیقاتي ادارې ته امر کړی چې په پیښور بی آر ټی پروژه کې د درغلیو په اړه 45 ورځو کې دننه پلټنې مکمل کړي. د اپوزیشن یو مشر وایي
نو موږ د هایکورټ دې فیصلې ته ډېر په نظر ګورو ځکه چې په اربونو روپۍ دا د دې صوبې چې غریبه صوبه ده بیرونی قرضې هم دي. د پیښور تجارت هم ختم شو. بین الاقوامي شهره چې دا هم ختمه شوه.
د بلوچستان نېشنل ګوند د منګل ډلې مشر وایي په بلوچستان کې د بشري حقوقو تر پښو لاندې کېدل لا زیات شوي. او په قومي اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونه وایي حکومت له دوی سره د مشاورت نه بغیر قانون سازي کوي.
پارلمان دروازې بندې تازه هغه تېر سیشن کې کتلي چې په یوه ورځ کې 2 اډیننسز راغلي. اډیننس فیکټري لګولې ده.
او په پام کې دا نن په کابل کې د خیریه کارکونکو کې تیت سو ناکامورا مړی ته د درناوي مراسم پر ځای شي. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد هم په ټویټر د هارون باچا هغه سندریزه ټوټه خبره کړې چې ډاکټر تیت سو ناکامورا ته یې ویلې ده. او په روسي نیمه کې 2 اونیزه خبرونه د باختر ستوري او روښانه مستقبل هم لرو. لمشال لډیو سره اوسې اوردونکو زه بیا هم تاسو ته وایم چې کومه د نړۍ رنگونو اونیزه خبرونه ده هغه به تاسو ته په نورو غړو کې وړاندې کوو. په دې کې موږ ساسل لپاره 2 اونیزه خبرونه لرو. خو راځو تر هر څه مخکې دې ته چې پیښور هایکورټ د دې خار چټک بس پروژې یا ریپیډ بس پروجیکټ په اړه تفصیلي فیصله کې د پلټنو وفاقي تحقیقاتي ادارې فایت امر کړی چې په دې پروژه کې د درغلیو په اړه 45 ورځو کې دننه پلټنې مکمل کړي او راپور جمع کړي. پیښور هایکورټ په داسې حال کې تفصیلي فیصله خبره کړې چې خبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر د نومبر په 10مه مشال ډیو ته ویلي وو چې د چټک بس پروژه به په 3 میاشتو کې مکمل شي او د 2000 کال د فروری په میاشت کې به فعال شي. خو په صوبای اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو غړي وایي د هایکورټ فیصلې ثابته کړې چې په دې پروژه کې درغلي شوي. نور تفصیل ګلای ازرک.
پېښور هایکورټ د چټک بس پروژې کې د مبینه درغلیو په اړه فیصله د روان کال په جولای میاشت کې پر پروژه د کار نور نه ځنډېدو لپاره له ځان سره محفوظه کړې وه، خو هایکورټ د دسمبر پر 15 خپله تفصیلي فیصله خپره کړې او ویلي دي چې د خیبر پښتونخوا حکومت د منصوبه بندۍ بغیر دا پروژه شروع کړې وه او په لومړي سر کې یې په شپږو میاشتو کې دننه د بشپړېدو خبره کړې وه، خو دا پراجیکټ د سیاست ښکار شوی دی. تحریک انصاف د پېښور چټک بس پروژې پرانسته د خپل تیر حکومت پر مهال په 2018 کال په اکتوبر میاشت کې کړې وه. د هغه وخت وزیر اعلی پرویز خټک ویلي ول چې دا پروژه به په شپږو میاشتو کې مکمل شي، خو تر اوسه پورې دا پروژه سرته نه ده رسیدلې. په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د عوامي نېشنل پارټۍ پارلماني مشر سردار حسین بابک مشال اړي ته ویل چې ټولو اپوزیشن ګوندونو له لومړي سر نه د دې پروژې مخالفت کړی وو او حکومت دا کرپشن لپاره شروع کړی وه.
دې منصوبې غوښتنه د پېښور خلکو نه ده کړې، نه د دې منصوبې ضرورت و دلته، خو بیا هم ظاهره خبره دې سره حکومت او بیا د اکثریت دې ته نه کتل چې دا عوامو دا مطالبه کړې ده یا د ضرورت شته. موږ د هایکورټ دې فیصلې ته ډېر په ښه نظر ګورو او ښه به دا وه چې ډېره مخکې دا راغلی وی، ځکه چې په اربونو روپۍ دا د دې صوبې چې غریبه صوبه ده بیرونی قرضې هم دي، د پېښور تجارت هم ختم شو، بین الاقوامي شهره چې دغه هم ختمه شوه، او یو ډېر لوی مشکل کې د ټول عمر دپاره، یو وخت دپاره نه، د ټول عمر دپاره پېښور واچاو.
سردار حسین بابک زیاته کړه باید هغه کسان په ډاګه کړل شي چې په دې پروژه کې په درغلیو کې ککړ دي. پېښور هایکورټ په خپله تفصیلي فیصله کې دا هم ویلي دي چې د دې پروژې آی ټي ایس نظام لګولو ټیکه حکومت خپلو کسانو ته ورکړي او د پنجاب په صوبه کې په تور فهرست کې شامل یو کمپنۍ ته هم په پراجیکټ کې ټیکه ورکړل شوی وه. خو د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی مشال اډو سره په خبرو کې دا تورونه رد کړي دي.
دا چې کوم بی آر ټی تنده کې جوړ شوی ده، کوم لاهور کې جوړ شوی ده، داغې نه دي، زموږ میټیریل فار بیټر، ډېر د سټنډرډ دی، او ان شاء الله تعالی او چې کله دا کمپلیټ شي موږ بار بار وایو چې څوک آډیټ کول غواړي، چې څوک د دې تحقیقات کول غواړي، موږ به ویلکم کوو.
دا پېښور چټک پروژې هدف دا و چې په ښار کې د ټرافیک ډېروالي مسله هوار کړي، خو اوس د پېښور اوسیدونکي وایي چې دوی د دې پروژې د نه پوره کېدو له کبله په ورځني ژوند او کاروباري توګه له ډېرو مسلو سره مخامخ دي. په پېښور کې د مشرق ټلویزیون بیرو چیف محمود جان بابر مشال اړي ته ویل چې دې پروژې د ښار اوسیدونکو لپاره مستقلې ستونزې جوړې کړې دي. محمود جان بابر د دې پروژې د ځنډ علتونو په اړه ویل
په دې کې غټه وجه چې کوم ښکاري دا ده، دلته خلک په دې باندې خبرې کوي چې په دې کې حکومت پیسې په غلطه طریقه باندې خرچ کړي دي. غلطه طریقې سره خرچ کړي مطلب دا دي چې بی آر ټی پیسې چېرته په نورو ځایونو کې هم لګېدلې دي او شمېرلې دي پسې دي، ویلي دا دي چې دا د بی آر ټی خرچه ده خو په نورو ځایونو کې لګېدلې ده، او دلته خو د تحریک انصاف مخالفین چې د دې پیسې الیکشن کې هم استعمال شوی وي. پاکستان کې چې کومه خبره سایت تکې ډډې تکې نو هغه د پاره وي د کې تاسو حکم ورکړ شو.
د پېښور ښار چټک بس پروژې لپاره ایشیایي پرمختیایي بانک 8.8 ارب روپۍ ورکړې وي، بلخوا د پاکستان ځینو رسنیو د صوبایي حکومت لخوا خبر ورکړي چې حکومت به د پېښور هایکورټ فیصله په سپریم کورټ کې چیلنج کوي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شئ. منځنۍ صفه شپږ 120 کیلو هرتز، لنډې صفې 2110، 15,000 13,500، 10,000 کیلو هرتز.
اردوونکو د پاکستان د افاقي حکومت اتحادیه او د بلوچستان نېشنل ګوند منګل ډلې مشر وایي په بلوچستان کې د بشري حقوقو تر پښو لاندې کېده لا زیات شوي دي. دی وایي اوس په بلوچ میشتو سیمو کې د میرمنو نیول کېده هم پیل شوي. نوموړي له مشالو سره په خبرو کې وویل د بلوچستان صوبایي حکومت بې واکه دی او مرکزي حکومت ته یوازې څو ورځې وخت ورکوي چې عملي ګامونه پورته کړي. د بلوچستان حکومت هم د میرمنو نیول کېده تایید کړي او وایي چې له هر چا سره به قانوني چلند کوي. تفصیل د بوریوال کاکړ په راپور کې.
د بلوچستان نېشنل ګوند مشر سردار اختر جان منګل وایي د اوسنی حکومت پر مهال په بلوچستان صوبه کې له بشري حقوقو سرغړونې لا زیاتې شوې دي. سردار اختر منګل د دسمبر پر شپږمه نیټه مشال راډیو ته وویل چې پخوا به د بلوڅو نارینه نیول کېدل او اوس یې میرمنې هم نیول کېږي.
تین مختلف گاؤں ہیں، ایک میں سے دو خواتین کو اٹھایا،
امنیتی ادارو د نومبر پر نه وشتمه دا واران ضلع له درو کلو څخه څلور میرمنې پورته کړې وې او بیا پر دیرشمه نیټه په خزدار کې لیویز ته سپارلې وې او یوه ورځ وروسته د هغوی داسې تصویرونه خپاره کړل چې مخې ته یې درنې درنې وسلې پرتې وې. دوی دا ښودل غواړي چې اول ځوانان او مشران ترهګر وو او اوس یې میرمنې هم ترهګرې دي.
نوموړي وویل چې دا هر څه د دې لپاره جواز جوړول دي چې بیا هر وخت وغواړي نو د بلوچستانو د کورونو بې پردګي وکړي. سردار اختر منګل تور پورې کړ چې د بلوچستان حکومت د پخوا په څیر بې واکه دی او هغه له بشري حقونو د سرغړونو تپوس نسی کولای.
بلوچستان مې نواب بوکتی چې شهادت مې
آیا د نواب اکبر خان بوکتی د شهادت پر وخت د بلوچستان د خلکو حکومت نو؟ آیا د ذوالفقار علي بوټو په واکمنۍ کې چې په زرګونه بلوچستان وژل سوي وه په هغه وخت کې د بلوچستان د خلکو حکومت نه و؟ پوښتنه دا ده چې آیا رښتیا هم د خلکو ته د بلوچستان ولس ووټ ورکړی و که نه؟ دوی غوره کړل سوي دي.
د بلوچستان د وزیرالله ویاند لیاقت شهوانی په اواران ضلع کې د میرمنو پر نیول کېدو خفګان وښود خو د سردار اختر جان منګل تورونه یې رد کړل. د ویل د بلوچستان حکومت هم د میرمنو پر نیول کېدو خوښ نه دی خو له هر چا سره به قانوني چلند کېږي.
ایف آئی آر در شوی دی چې کوم تورونه پر دوی لګول شوی چې د وسلوالو مرستې کولې نه د هغې به پلټنې کېږي که بې ګناو نو به خوشي شي کنه نو قانون به پرې عمل شي. او بله خبره دا ده که پلټنو ثابته کړه چې هغوی د بدنیتۍ له مخې نیول شوي وي نو به له ښکېلو کسانو سره قانوني چلند کېږي.
لیاقت شاوانی وویل سردار اختر منګل د لومړی دا خبره سرګند کړي چې د یو پلو حکومت ناکام بولي او بل پلو په مرکز کې ورسره ولاړ دی. سردار اختر منګل مشال راډیو ته وویل چې که مرکزی حکومت په بلوچستان کې له بشري حقونو د سرغړونو مخنیوي لپاره په راتلونکو څو ورځو کې عملی ګامونه پورته نه کړل نو د بلوچستان نېشنل ګوند مرکزی کمیټې به دا پریکړه کوي چې د حکومت ملاتړ پرېږدي که دوام ورکوي. د بشری حقونو نړیوالو سازمانونو او د پاکستان عدالتونو په بیا بیا امنیتي ادارو ته د لادرک کسانو د ستونزې د هواري ویلې دي. هغوی په ظاهره داره د ویچې ګواکې دوی په بلوچستان کې بشری حقونه تر پرو لاندې کړي دي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
مشال لډو ته وګستئ. اوریدونکو په کمی اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونه تور لګوي چې د پارلماني امور پر مخ وړلو کې لوی خنډ واکمن تحریک انصاف ګوندې. د اپوزیشن ګوندونو ځینو غړو مشال لډو ته وویل چې حکومت له پارلمانه د ارډیننس فیکټري جوړه کړې او له دوی سره له مشورت بغیر قانون سازي کوي. واکمن تحریک انصاف ګوند دا تورونه ردوي او وایي د اپوزیشن ګوندونو رویه غیر سنجیده ده. نور تفصیل د ګلیاس نورو.
په کمی اسمبلی کې د اپوزیشن او واکمن ائتلافي ګوندونو ترمنځ په ځینو قوانینو د اختلافاتو له وجې د قانون سازۍ عمل ودرېدلی دی. د دې له وجې حکومت په دې رستو کې له پارلمانه آرډیننس یا صدارتي فرمانونه د اپوزیشن ګوندونو له مشاورت بغیر منظور کړ خو وروسته یې بیا واپس واخیستل. د دې ترڅنګ په پارلمان کې د انتخاباتي کمیشن د نوي مشر ټاکلو په اړه هم د حکومت او اپوزیشن ګوندونو ترمنځ اختلافات دي. په کمی اسمبلی کې د مسلم لیگ نون غړی عبادالله خان مشال اړوي ته ویل حکومت د پارلمان چلولو ذمهواري سرته نه رسوي.
زم باندې تاسو هغه تیر سیشن کې کتلی چې په یو ورځ کې څو اډیننسز راغلي. اډیننس فیکټری لګولې ده نو مطلب هغه یې کوم جمهوریت انداز باندې راغلي دي. جمهوریت سره یې سکار دی سلیکټډ خلک دی او پارلمان چرول ګورنمنت په خپل نه وړي. تاسو به کتلی چې کله مو سیشن یې څه ډیبیټ کیږي د دې ته اپوزیشن طرف نه څو خبرو کې نه هغه سپایلر کې نه ولي یو سپایلر را پاتې نو ټول ماحول داسې کیږي چې بیا ته کېناسته اپوزیشن هم مجبوري شي.
عبادالله خان زیاته کړه د اپوزیشن ګوندونو مشر په پارلمان کې واکمن ګوند ته سو واري د قانون سازي او په نورو چارو کې د مرستې وړاندیز ورکړی وو، خو حکومت خبرو ته تیار نه دی. په قومي اسمبلی کې د یو بل اپوزیشن ګوند جمعیت العلماء اسلام فی غړی زاهد دورانی مشال لري ویل چې د انتخاباتي کمیشن د مشر ټاکنې په اړه اختلافات موجود دي.
اوس په پورې ماحول کې داسې خبره نه ده راغلې چې یو خبره فائنل شوی، لکه یا د لاګ کویل شي یا فی الحال داسې خبره نشته چې د اپوزیشن او د حکومت سره راځي شوی په دې باندې په یو نامه باندې یا په د ممبرانو نامه باندې. پاتې خبره شوه د اکسټینشن والا چې کومه د سپریم کورټ ته څنګه ډیټیل فیصله راغلې نه ده، هغه فیصله کې به د
خو په قومي اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف ګوند غړی شیر اکبر خان مشال اډو سره په خبرو کې د اپوزیشن ګوندونو دا تورونه رد کړل چې ګواکې حکومت په پارلمان کې د قانون سازۍ لړ کې خنډونه راپورته کوي. دوی ویل حکومت کله هم یو بل یا آرډیننس ایوان ته وړي نو اپوزیشن ګوندونه مخالفت کوي.
خاطر باندې غیلا دا په کار دي چې هرڅه کم از کم مو دا وایي چې دا پارلمنت سپریم دی، نو دغه سپریم پارلمنت دغه ساتو د پارا اپوزیشن د په کار دي چې مثال کرپشن نو کرپشن نن ډېر لوی هغه په صدر په پاکستان کې کوم چې دا اپوزیشن جماعتونو دام یو ذمہ داری جوړیږي چې په څرا پدای کې تاونو کې
د یادونه ده چې د پاکستان الیکشن کمیشن د مشر موده د دسمبر په 15 ختمه شو. حکومت او اپوزیشن ګوندونو د نوي مشر په ټاکنې سلا نشول. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شنون کې هارون رشید مشال چې اپوزیشن ګوندونه به په پارلمان کې د نوي الیکشن کمشنر او د فوج د مشر د ملازمت مودي غزولو په اړه جلا جلا ستراتیژي خپلوي.
چیف الیکشن کمشنر هغه ډیر زیات مهم شی دی، هغه ځکه چې الیکشنو کې د هغې رول دی هغه ډیر زیات دی. ما ته ښکاري نه چې د لس ورځو کې به د دې مسله به داسې په اسانه به حل شي. ولې اپوزیشن دا هم ګوري که د الیکشن کمشنر د پی ټی آی کده کس رالو نو بیا فارن فنډینګ والا کیسه روانه ده پی ټی آی خلاف، او هغه کیسه چې ده هغه به ختمه شي. پی ٹی آئی دی حساب سره یو غلط کار کړی دی او فنډونه غصی دي، نو هغه خپل ځان بچکول د پاره راځي کس برابرۍ چې د کیس نه ځان خلاص کی. نو دې کې گنجائش ډیر د سیاست.
هارون رشید یاد کړ چې په پارلمان کې د فوج د مشر د ملازمت د مودي غزولو په اړه به حکومت او اپوزیشن دریز یو وي. په هنده هم وایي چې په پارلمان کې موجوده حکومت لتیر یو نیم کال راځي هغه شان قانون سازي نه دا کړی چې سرنګ په کار و.
جان ور سارا دی
خبرونا او فریادونا
ورمانا اخر سیمانا
حلی کچی تیر دی نباسی پام کوا
الوی گرگن صاحب داخو میں گر سر خوری
را غلی جمهوریت اس نے اخلو بخون
گرانو او ریدون کو دیدین اما خچی مری سیب نور جڑنگانو بس
اوی 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 خودر توی بی میوجی پام کوا
د مشال لډیو مزاحیه پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې په ورځ
مشال لډیو ته غوښتې پروستی نیمای کې هم اساس لپاره دوا اونیز خبرونه لرو، خو رزو دي ته چې اوریدونکو د 2013 کال د جولای په میاشت کې د هغه وخت د سپریم کورټ چیف جسټیس میا ساکب نثار د دی امیر باشا او مومند ډیمو جوړولو لپاره د یو فند شروعات کړی وو. دا چې اوس په دغه فند کې څومره روپۍ جمع شوی او د هغې استعمال څنګه کیږي، خو دا هم درته وایم چې د حکومت وینا له مخې د دغه ډیمونو لپاره پاکستان ته د 14.5 اربه روپو ضرورت دی. تفصیل له مجید بابر اورو.
د واکمن پاکستان تحریک انصاف ګوند غړي وایي دوی به له سپریم کورټ نه غوښتنه کوي چې د پخواني چیف جسټیس میا ساقب نثار په هڅو جوړ شوی د ډیمونو لپاره د فنډ 2.5 اربه روپۍ دی د بجلی د رصد ادارې وابډاله ورکړل شي. تېره ورځ مشال لیډیو سره په خبرو کې په قومي اسمبلی کې د اوبو د زیرمو لپاره قائمه کمیټه کې د واکمن ګوند تحریک انصاف غړي فضل محمد خان وویل چې دا مهال په دی امیر باشا ډیم او مومند ډیم کار روان دی، نو د دغو پیسو صحیح استعمال وابډا کولی شي.
ڈیم فنڈس ناروم لے سپریم کورٹ کا اکاؤنٹ کے پرتی اس کو تمنگا کوشش کروں چی پرائٹنگ کی ہوتا اولی گو چیرہ دادی مطلب وابڑے کا ٹرانسفر شیف نما وخیال سے 12 بلین سی منگا پا پلا چکم از منگا دا غدا کم ایچی سٹینڈنگ کمیٹی آئی کے منگا دا خبر اکلا چیرہ دادی پرائٹنگ کے راشی چی سپریم کورٹ کا دیو دا غدا سی چیرہ دا وابڑے تدری ٹرانسفر ہم شیف آو چی منگا پا سٹیٹس مانین پولیشو مطلب آئے کا روان ہے کنگی بمومن خورا روان دي باشه من بوم روان
د 2013 کال په جولای میاشت کې د هغه وخت چیف جسټس میا ساقب نثار د دې فن شروعات کړی وو. مشال ریډیو چې کله د پخوانی چیف جسټس میا ساقب نثار نه وپوښتل چې د ډیمون لپاره د دې فن جوړولو ضرورت ولې پیښ شو، نو نوموړي وویل
چونکه پاکستان یو داسې هیواد دی چېرته چې د اوبو سخت کمښت دی، زما په اند دا یو ښه ګام او موږ په خپله پریکړه کې د دې په اړه مکمل تفصیلات ورکړي دي. اوس د دې فن ټول معاملات د سپریم کورټ یو بینچ سره دي.
دا چې دا مهال د دې ډیم فنډ څه صورت حال دی او په دې کې څومره رقم راغونډ شوی، په دې اړه په اسلام آباد کې د سپریم کورټ لپاره د جیو ټلویزیون خبریال عبدالقیوم صدیقی مشال ریډیو ته وویل
11 بلین اکٹھے ہونے کے بعد جو ہے وہ پھر سپریم
کورٹ پدی فنڈ کے چکل یولس ارب روپے جمع شوی نو بیا د سپریم کورٹ چ لوی بینچ پریکړه وکړه چې دا رقم د سٹیٹ بینک د اکاؤنٹ نه اوباسی، ځکه چې سٹیٹ بینک څه منافع نه ورکولا. نو دغه پریکړه لمخه په ټی بیلز کې سرمایه کاری وشوه چې پر وس 40 لک روپے روزانه منافع راځي او هم دغه فنڈ کې جمع کیږي.
وہ پیسہ اور تو
خرچ کر نہیں سکتا. د دیامیر باشا عموماً ڈیم جوڑول ابارہ پاکستان تا دا محال سور لسنیم سوا ارب روپے پکار دی. خود سپریم کورٹ دا ویب پانے لمخہ تر دا محال دے فنڈ کی سدا پاسا 2 ارب روپے جمع شوی دی.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شن
مشال لڈیو تا وگستی اردن کو دا افغانستان ولس مشر دا خیریہ کارکون کی ڈاکٹر تیتیسو ناکومورا لورو میرمنی سره په کتنه کې د هغه مړینه یو غمیزه بلل ده. په پام کې دا نن په کابل کې د ناکامورا مړی ته د حکومت لخوا د درنوي مراتب پر ځای شي. محمد اشرف غنی ویلي د جاپان ولسله افغان ناکامورا پر وجل کې دوه ټول افغانان په ویر کې دي. د ننګرهار چارواکي وایي د ناکامورا وجنه له افغانستان بهر پلان شوی، بلخو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بونو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر ناکامورا حمله ترهګریزه برید بلل دي. تفصیل د سلامت چالی په راپور کې
ولسمشر محمد اشرف غنی د جاپانی الاصل افغان ډاکټر تیتسو ناکامورا مړینه یو غمیزه بللې او ویلي دي چې ټول افغانان یې پر وجل کېدو په ویر کې دي. ولسمشر غنی دا خبرې تیر ماښام پارک کې د ډاکټر ناکامورا له میرمنې او لور سره د کتنې پر مهال کړې دي. جمهوری ریاست تیر شپه په یو اعلامیه کې د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د ډاکټر ناکامورا د تیرو 22 کلونو فعالیتونه ډیر مؤثر ګڼلي چې ورسره د زرګونو کسانو ژوند هم په مثبت ډول بدل سوی دی. د 3 کلن ناکامورا هغه کارونه چې د اوبو د مدیریت، کرنې او د اوبو لګولو په برخه کې کړي د پام وړ ګڼل سوی دي. ډاکټر ناکامورا چې د جاپان د سولې طبي مؤسسې رئیس وو او خلکو له نازه موراکا کابالا تیره چهارشنبه په جلال آباد ښار کې د وسلولو په برید کې لومړی ټپي سو، خو وروسته یې د سختو ټپونو له کبله سا ورکړه. له هغه سره 15 افغان همکاران هم په دې پیښه کې چې چای له مسؤلیت نه دی منلی ووژل سول. بلخوا سرحدي ځواک چې له کلونو راهیسې په لغمان ولایت کې دنده ترسره کوي وایي ډاکټر ناکامورا د اقتصادي مافیا له منګولو زیاتې مځکې ایستلي او آبادی کړي دي.
د دې ستر او بشرپال انسان په لاسونو هغه ډاګونه چې کلونه کلونه شاړ پاتې وو او د اقتصادي مافیا د ولکې لاندې وو هغه د ده په لاسونو باندې آباد او زرغون شول او د ګټنې وړ وګرځېدل. طبیعي خبره ده چې خلک د دې ښېګڼې نه متاثره وو. بل خبره دا هم و چې د پوهیده د دغه اوبو د تدریجي مهار په وجه د ته ستونزې را پیښېدلی شي، د دغې خطرونو نه هم دی خبرو، خو ولې د افغانستان سره دومره مینه درلوده چې بیا یې هم د افغانستان د آبادولو لپاره دغه خطرونو ته اوږه ورکړه.
جمهوری ریاست ویلی چې د ډاکټر ناکامورا جسد ته به نن د درناوي رسمي مراسم جوړیږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر ډاکټر ناکامورا حمله تروریستي برید بللی او غندلې دی. شغلی خلیلزاد تیره شپه په ټویټر کې د پیژندل سوي سندرغاړي هارون باچا هغه سندریزه ټوټه هم خپره کړې چې ډاکټر تیتسو ناکامورا ته یې ویلې ده.
سڑے دل مڑ
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
مشال رادیو ته وګستې لسنې بجې شیبه او شاین بنره هم سترو ترغل نور ځل شي لغوي د خبرو لاندې سورو
بخور های کورٹ په بی آر ٹی پروژه کې د درغلیو پاړه د پلټنو پوره کولو لپاره ایف آی اے ته یو نیمه میاشت وخت ورکړی دی. های کورٹ د ریپیډ بس پروژه کې بی آر ٹی پاړه د پلټنو امر پر داسې مهال کړی چې صوبایي حکومت یو ځل بیا د پروژې د پوره کولو ژمنه کړې ده. د پاکستان د بارونو چارو وزیر د اسلام آباد لپاره د امریکا له سفیر سره د افغانستان د سولې په پروسه خبرې کړې دي. د پاکستان د سرکاري ریډیو د راپور تر مخه شاه محمود قریشي پرون له پاول جان سره په کتنه کې ویلي چې په سیمه کې پایدار سوله د افغانستان د سولې پروسې له دوام سره تړلې ده. د بلوچستان نیشنل ګوند منګل ډلې مشروایي په اوسني حکومت کې په بلوچستان صوبه کې له بشري حقونو سرغړونې لا زیاتې شوې او اوس ښځې هم زورول کېږي. سردار اختر منګل بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې وویل پخوا به د بلوڅو سړي نیول کېده خو اوس یې میرمنې هم نیول کېږي. په بلوچستان کې چارواکو د اختر منګل دغه تورونه رد کړي دي. افغان ولسمشر د ولسي خدمتګار ډاکټر تیتسو ناکامورا وجنه یو غمیزه بللې او ویلې دي چې دغه په وجل کېدو ټول افغان ولس په ویر کې دی. ولسمشر اشرف غني دا خبرې تیر مخام په ارګ کې د ناکامورا د لور او میرمنې سره د لیدنې پر مهال کړې دي. امریکایي چارواکي وایي تمه ده چې د روسیې د بارنو چارو وزیر سرګی لاوروف په واشنگټن کې د خپل امریکایي سیال مایک پامپیو سره وګوري. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ادارې مشر د ایران امنیتي ځواکونه د مظاهرچیانو پر ضد په سخت تشدد کارولو تورن کړی دي. او امریکا د عراقي ملیشاو پر درو رهبرانو چې د ایران سره اړیکې لري بندیزونه لګولي دي.
مشال لډو ته وګستې شاهین بنوري تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. په دې نیمه کې دوه اونیزې خبرونه لرو د بختر ستوري او روښانه مستقبل. لومړی راځو روښانه مستقبل خبرونه ته. اوریدونکو په روښانه مستقبل خبرونه کې دا اونۍ د اعتصاب کمی ادارې یا نیب لخوا په تعلیمي ادارو کې د زده کوونکو د مقابلو په حق له معلومات درکو. نیب غواړي چې اداره د نوي کول د تربیت ترڅنګ په ټولنه کې هم د بډو رشوتونو او درغلیو یا د کرپشن د مخنیوي په اړه بیدارې پیدا کړي. دا خبرونه ستاسو لپاره هر اونۍ زموږ همکار منور شاه جوړوي.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه سلامونه او نیکی پیرزوونه قبول کړي. کارپوهان وای نوی کولتا د تعلیم ترڅنګ تربیت ورکول هم ډیر مهم دي، ځکه چې دا ځوانان به په راتلونکي کې د ملک او قام چارې پر مخ بیایي او کله دوی په تعلیم او تربیت کې نیمګړتیا وي نو د هیواد پرمختګ خوسه چې مستقبل به هم له خطر سره مخ کیږي. د احتساب قامی اداره یا نیب چې د بډو رشوتونو او درغلیو مخنیوي کوي په خیبر پښتونخوا کې د عامه پوهاوی یوه سلسله شروع کړې چې پکې یې د سکولونو، کالجونو او یونیورسټو د زده کوونکو ترمنځ مقابلې کړې دي. په پیښور کې د نیب ډیپټی ډایرکټر نوید ارشد مشال ریډیو ته ویل
منګه کال په کال د نومبر او دسمبر میاشتو کې په دې ورځو شپو کې مونږ دا پروګرامونه کوو او چونکه دا ځل مونږ دا کوشش کړی دی چې پکې پکې کې څومره سکولونه دي، کالجونه دي، یونیورسيټي دي، که پرایویټ سېکټر دی، که ګورنمنت سېکټر دی، چې دا ټول مونږ ټچ کوو، دا یو ځان سره انوالو کوو په دې میشن کې. اول میشن خو تاسو ته پته ده د نیب هغه د انټي کرپشن، مطلب د کرپشن چې کوم ناسور دی د دې د معاشرې نه د مخنیوي لپاره، د دې د روکتام لپاره مونږ همیشه کوششونه کوو لګیا یو. بل زمونږ پلیټ فارم جوړ د دې مقصد لپاره دی، نو پاغه مقصد کې چونکه د نیب چې کوم پالیسی دا کوم پالیسی لاندې کار کوي ناغه درې شاخونه دي. یو تمغه وایو اویرنس، بل تمغه وایو پریوینشن سایډ، او دریم چې دی هغه انفورسمنت.
د نوی درشد په وینا د نیب درې څانګې دي چې یوه یې په خلکو کې د کرپشن خلاف آگاهي پیدا کوي، دویمه د کرپشن خلاف تحقیقات کوي، او دریمه د کرپشن خلاف اقدامات کوي. نوموړی وایي
په دې سګنی پروګرام کې مونږ کوشش دا کړی چې د کے پی کے تمام انسټیټیوشنز ایجوکیشنل چې دي چې هغه مونږ ټچ کړو او هغې ته زموږ دا پیغام ورسیږي، چونکې دا بچي زمونږ د راتلونکي سبا دپاره یو رڼا ګرځېدی شي. نو د هغې لپاره مونږ دا کوشش کړی. اوس مونږ په انسټیټیوشنل لیول یعنی د ادارو په سطح باندې مقابلې وکړې. د هغې لپاره مونږ تمام ڈی سیز ته او تمام اے سیز ته مونږ رسد وکړو، خطونه هم ورته ولیکل چې بھائی ستاسو په جورسډکشن کې ستاسو په علاقه کې کوم سکولونه دي او کوم کالجز دي. نو کالجز دپاره مونږ ایچ ای ڈی ته ریکویسٹ وکړو، سکولونو دپاره مونږ ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ او ڈی سیز اور اے سیز انوالو کړل او یونیورسٹی سره مونږ ډائریکٹ خپل کرسپونڈنس وکړلو.
نوی درشد د دې مقابلو د ترتیب او په دې کې د بریالیتوب د طریقه کار په اړه وویل.
په ادارو په سطح باندې دا مقابلی وشي او دا مقابلی درې مقابلی دي. یو ته ویلی شي پوسټر پینټنګ کمپټیشن چې په هغه کې اینټی کرپشن ټیم واضح وي. دویم ایسے رائټنگ کمپټیشن یعنی مضمون نویسی، هغه کې اردو او انګلش جب ادواړه کې دي. درائم چې دی ناغه دی ڈکلینیشن کنٹیسٹ یا تقریری مقابلے چې په هغه کې اردو او انګلش جب ادواړه موږ شامل کړی دي. نو دا پینځه مقابلی جوړی کی په دې توګه باندې نو دا ادارو په سطح وشوي. د یکم نواخلا تر نو نومبر پورې په دغه ادارو کې چې کوم ماشومانو په دې کې سوا غست په هغه ماشومانو کې فرست سیکنډ ثرد پوزیشن هولډرز مخې ته راغلل، نو موږ ریکوست دا کړو د ادارې پرنسپل ته هډ ماسټر ته چې تاسو په خپل لیول دغه سیکنډ او ثرد پوزیشن هولډر ته فرست پوزیشن هولډر ته دې ته به سرټیفیکیټس هم ورکې د دې انکریجمنټ لپاره او دې ته به انعامات هم ورکې. داغې نه پس چې کوم فرسٹ پوزیشن هولډر دی داغې لپاره موږ پلاننګ دا وکړو چې دی به تحصیل لیول ته راشي.
نوموړی وایي چې دغه ډول مقابلې بیا د تحصیل او ضلع په سطح هم وشوې چې پکې بریالي شوي زده کوونکي د صوبې په سطح مقابلې لپاره په پېښور کې د نیب مرکزي دفتر ته وبلل شو.
د 26 تاریخ نه 26 نومبر نه مونږه دلته کې شروع کړی و او دا سٹارټ هم د پروګرامونو اغسته. په هغه 26 تاریخ د پوسټر پینټنګ کمپټیشن وشو چې پای کې سکول کالج او یونیورسټي جاینټلی سوا اغسته. دا هغه نه بعد 27 تاریخ باندې د اس ای رائټنګ کمپټیشن وشو چې پای کې بیا سکولونو کالجونو یونیورسټو جاینټلی سوا اغسته. هغه نه بعد د 28 او 29 28 تاریخ باندې د ڈکلینیشن مقابله یعنی د تقریری مقابله اوس په انګلش اردو دواړو باندې مبنی وا هغه د سکولونو په لیول اوس خو هغه بدل تر اتلل مختلف سکولونو تر دې پورې زه تاسو ته وایم چې د چترال نه د دیر نه باجوړ نه کوهستان نه تورغر نه وزیرستان نه دا ټول ډسټرکټس نه موږ سره دې کې طالب علمان راغلل. هغه د غریب علاقو خلک او خاص کر د ګورنمنت سکولونو خلک دې کې ډیر زیات پیش پیش او هغه پکې ډیر زیات ای سواغسته او داغي بولنس داغي تچما قتل نو یقینو کا زموږ سترګو کې اوخ کرات للی.
نوی درشد وای دا مقابله په 15 برخو کې وی چې پکې له سکولونو کالجونو او یونیورسټو 15 د کونکي بریالي شوي او دوی ته بعد کرپشن د مخنیوي پاړه په نړیواله ورځ د خیبر پښتونخوا گورنر انعام نور کوي. نوموړی زیاتوي چې په دې مقابلو کې د ګڼو جنکو برخه اخیستل ډیره د خوشحالۍ خبره وه. د سوات سیدو شریف د جنکو د کالج لیکچرار تبسم مجید چې په دې مقابلو کې د ګډون لپاره یې خپل شاګردان پیښور ته بیولې وي وایي
اردو تقریر او اردو مضمون نویسی کی او انگلش تقریر او انگلش ایسے رائٹنگ کی او بل اچھو پی زمان پینٹنگ نو بدی کی پدریو کی زمان کالج سوات ریپریزنٹ کو او پدرو کی جانزیب کالج چی دے او سوات ریپریزنٹ کو کل اچھے اول پا کالج کی دنہ نا کل انٹر ڈپارٹمنٹل کمپیٹیشن کی نزدی دا پارا سم ٹاپک چی ہو اگو کرپشن کی روک تھام میں افراد کا کردار
نوموړی وایي دیس د کوونکو ته استادانو لارښوونه کړې خو په دې اړه سوچ او فکر د دوی خپل وو چې استادان ورسره پکې جوازه مرسته کړې ده.
سټوډنټ سره کچا ټیچر په خپل کپاسټی کې پرسنل کپاسټی کې هیلپ کړی دی نو کړی دی خړې هر سټوډنټ چې هم پارټیسیپیشن کو هغه په خپل استاد سره تللی دی کوه ته هغه ست ځکه چې هغه خو دننه ولو
بیا البتہ چکل دا کالج نہ باہر تلو تحصیل لیول تک نو پدی کے بالکل زم کلا جدا اردو مضمون نے رسو اردو تقریر و پینٹنگ دی کی زم کمپوزیشن نبی بریو اور دبر با کہتے چکم استادان پدی کے ایکسپرٹ کی اوی دا معشوم سره مطلب هغه سره خپل ایډیز دی هغه لا ایډیز دی هغه ولې ټیک کړی دي کلیر کړی دي چې څنګه کول پکار دي نو دا استاد د هیلپ نه بغیر بدانه کې دا هغه سره کړی دي استاد نو سره هیلپ کړی دي
د نیب لخوا د دې مقابلو نوی کول ته څه ګټه ده تبسم مجید په دې پښتنه وویل
د دې مقابلو سره خو یو ځکه سټوډنټس کول دي زیات انکریجمنت او شو د انکریجمنت ته علاوه په هم رااله او اک ماشومان فردر و چې دا چې ریپرزنټیشن په نیټ کې کړه د کمپري ماشومان نو دې په کالج کې وس په دې شاتني یو هفته کې د مقابلو نه راوالي په دې کې دغه یو کوشش شروع کړل چې وړي وړي نورې سوسایټي یعنی رول کې او هم هغه میسج فردر چې د نورو خلکو ته ورکړي
په دې حقلا نور تفصیل هم درکو خو د یوې لنډې دمې نه پاس
په روښانه مستقبل خپرونه کې داونه د احتساب قومي ادارې یا نیب لخوا په تعلیمي ادارو کې د زده کوونکو د مقابلو په حقله معلومات درکو. نیب غواړي چې دا راز د نوي کول د تربیت ترڅنګ په ټولنه کې هم د بډو رشوتونو او درغلیو یا د کرپشن مخنیوي په اړه بیداری پیدا کړي. په دې حقله د نور تفصیل لپاره د مشال ریډیو ترڅنګ اوسئ.
د احتساب قامی ادارې یعنی نیب د دغو سیالیو د انځورګرۍ په برخه کې ګډون کوونکي د منګورې حبیبه حبیب وای چې د په انځور کې د کرپشن د مخنیوي لپاره د ځوانانو د کردار اهمیت ښودلی وو.
خلکو کم چې د کرپشن مطابق سوچ ته کوم طریقه هغه کرپشن ختمول شي مثلا ما چې کم کې سنتین کړو نو پای کې ما د سی پریزنت کړی و چې یو یو چې هغه په خپل د لیډر سره ملاو شي نو په جمع باندې هغه یو پریزنشن ورکول شي دی بلاله یو کس بلا چې د ملاو شو کرپشن ته
نو موړې وای هم په دې ډول انزورونو د تحصیل او ذلې په مقابلو کې هم بریالي شوی و.
ما په پینټینګ کې یو بلا روغتي بچاوي په دنیا باندې قبضه کوي دا هغه په ووټ لګولې دی هغه ختمولې کوشش کوي نو په غیر باندې ما بیا یو پری چې هغه راغستو هغه خپل وزر باندې په دنیا باندې سایه کړی وه هغه په وزر کې چې هغه مطلب نوجوانان مرګري او صحیح نظامي قانون مرګري وو نو هغه دنیا د پچ کولو کوشش کړی وه. ما بیا دوباره په ډیسټریکټ لیول باندې بل پینټینګ وکړو چې هغه ډېر زیات فوکس کړی شو سر هغه ما فکر کړی چې دی به کرپشن کوم بلاله هغه له ما د یو بیډ یا شانتي شکل ورکړی و کوم وولف چې هغه شکل مولا ورکړی و چې هغه دنیا طرف ته را روان دی او دنیا د خرابولو کوشش کوي او یو طرف ته مې دنیا وښه دنیا چې وه هغه له زموږ نوجوانان چې دي هغه حفاظت کوي او تیرونه نشاندهی پاگی کلا باندی کری بودی جوابی نکیده اگر بکشیر اگر خود مولی کنی.
حبیبا حبیب دو سوبه پسط مقابلو که بریالی نشوا خود گردون سند و نور تعریفی اسناد یه تر لاسکل اوای چه پا انزورگره یا پینتنگز که ازدکره کول غواری. داراز هم د سواد سره تعلق لرونکو خوشبخت بیبي د تقریرونو په برخه کې د تحصیل او ذلې مقابله ګټلې. نوموړې د خپل تقریر په حق لوای
باغی کې د سٹارټ نواله اند پورې ما داسې لکه یو کس پکې پوینټ اوټ کړی نو چې یا سیاستدان یا داسې څوک نو پوینټ اوټ کول چې دی نو دا پکې لکه نه ښه نو ځکه ما د سٹارټ نه د لاسټ پورې ټول داسې دغه پکې خبرې کړې وې چې هغه کې کرپشن اگینست خبرې وې خو لکه داسې پوینټ اوټ کول او دا د چا خلاف مطلب خبرې پکې نه وې چې ټول هر څه اخو موږ په خپل باندې کوو سیاستدان او دا هم موږ په خپل باندې چوز کوو کنه ووټینګ هر صدا هم زموږ په مرضی باندې کیږي نو په دې کې بیا خامخا داسې یو کس پوینټ اوټ کول نه پکار چې دا سیاستدان دا سیاست
د خوشبخت پلار په پولیسو کې اعلی چارواکي دي نو موري وايي پکار دا چې د کرپشن د مخنیوي لپاره اول مبارزه ل خپل کور شروع شي
اوس زما خپل بابا چې دی هغه هم په داسې یو فیلډ کې دی چې هغې کې هم سیوا کرپشن کېږي. زیات اسټوډنټس چې دی هغوی چې دا سپیچ کولو نو هغې کې دا پولیس ډپارټمنټ هم پوینټ آؤټ کولو چې دیم کرپشن کوي. خو انسان د خپل کور ماحول چې څنګه وي نو هغې نه خلکو ته پته لګي. اوس زما بابا چې دی هغه خو پرون هم زموږ په کور کې داسې دغه وشو یو هنګامه د دې کرپشن اګینسټ لایک ډیره چې دی چا فروٹس وغیرہ ادار اوڑی پا رشوت کی کنن آگے باندھی دی سم ہنگامہ اکڑا گئے پہ واپس ویدا واپس یو سے کنا آگے پہ لکا واپس کرل چسو پورے آگے دے کور نہ نو اتے دا فروٹ سار سنو بابا لکا دیر سے آتو سو نہ آگے وجہ نہ دی لکا دخل کو بزر میں بدی ہوں شیخو دا سے پکاری چی دا کور نہ یو کا سٹارٹ والی او ماشومان آگے تا گوری نو خام خام مخ کی بابیا آگے ماشومان ہم
خوشبخت وای کرپشن یوازې د پیسو نه وی بلکې هر ډول دروغ او دوکا هم په دې کې شامل دي. په کار دا چې میاندې په دې حق لا د خپل بچو تربیت په خشان وکړي.
زیاتر فیمیل چې دې نو دې ته بداول غواړم چې د فیمیل نه یو معاشره جوړیږي کنه نو هغه له په کار دي چې هغه زیات فوکس کوي لکه موریانې چې دې هغه دې په خپل بچو باندې فوکس کوي چې یو د یو کور ماحول چې دې هغه صحیح نو هغه بهر هغه شانتی بیا صحیح انداز باندې چلیږي. او لوریان ته لکه زه وایم چې یو انسان مور له دوکه ورکوي یا پلار له دوکه ورکوي نو دا هم یو کرپشن دی. نو په کار ده چې لکه ټول
په خیبر پختونخوا کې د احتساب قامی اداره یا نیب وای چې د بډو رشوتونو او درغلیو د مخنیوي په لړ کې د نوي کول روزنه کول غواړي چې دا راز ټولنه له دې ناسوره پاک شي. او هم په دې ځای د دې اونۍ روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسېده. تاسو هم که کومه پوښتنه وړاندیزونه او یا معلومات شریکول غواړئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ. 0024-22-1-2-1 او اوس خپل کوربا منور شاته اجازه ورکړي. خاد او آباد اوسئ.
حضرت کو مشال لړیو ته وګه سیتا سی روخانه مستقبل اونې زخ پرونه واردا اوس هم لجمن سره سم واره سیدل د بلې اونې زخ پرونه باختر استوري د ادبی او کلتوري خبرونه ستاسو لپاره هر اونې باز محمد به چمتو کوي راځي چې په ګډه وګ شو.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونه ګرانو مینوالو سلامونه می ومنئ. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو قربایم. په نننۍ خبرونه کې به د لیکوال شاعر او سیلون کې غازی سیال پمړینه د لیکوالو تاثرات په یو ریپورت کې ولرو. بیا به د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس رحیم الله خوګیانی سره د کلتوري ارزښتونو د ساتلو په اړه د مرکې دویمه او وروستۍ برخه وړاندې کړو. او په اخیره کې به د یو ګرځنده کتابتون حال هم په یو ریپورت کې درکړو. نومړي ریپورت ترازو د پښتونخوا لبنو سره تعلق لرونکي شاعر لیکوال او سیلونکي غازی سیال د نومبر په 28 نیټه د شپږتیا کلونو په عمر ومړ. د نوموړي مړینې نه یوازې په خیبر پښتونخوا او جنوبي پښتونخوا کې لیکوال او هنرمندان غمجن کړي بلکې په افغانستان کې هم لیکوال او د علم او ادب خاوندان غمجن کړي دي. د نوموړي په مړینه مو څو تنه افغان لیکوال او کره کتونکي په یو ریپورت کې د غږولې دي. غازی سیل په پښتو ادب کې داسې یو تلپاتې نامه ده چې په پیړیو به یاد ساتل کیږي. هغه د خپل سندرو په جادوګرو نغمو د پښتانه ټبر لر او بر اهل ذوق تر خپل سر لاندې راوستیول. د غازی سیل مړینې په لر او بر کې پښتون ټبر او په ځانګړي توګه فرهنګیان خواشینی کړي دي. لیکوال او کره کتونکی اسدالله خالیز وایي د غازی سیال په څیر د لوړ تخیل لرونکي شاعر بیان تکراریږي.
د غازی سیال مړینه پښتانه ټبر دغه ټزای ذکر ده چې دې سړی نه یوازې عادي شعر یا نثر یا نظم لیکلی دی، د فلمونو ته سندرې لیکلې دي. موږ او تاسو پوهیږو چې فلمونو ته سندرې لیکل ډیر چسپ لري، ډیر جذب لري، ډیر ښه پیغام رسولی شي نسبت دې ته چې یو مشاعره کې څوک واوري. دا جلال آباد ته راغلی مونږ اورېدلی دی، مونږ د دغه ترانوم نه فیض یابه شوي. نو پاروا دې ښه دی، جنت ځای شه.
لیکوال او کره کتونکي اباسین بهیر وایي چې د غازی سیل ترنم هم ځانګړی کیپ لرلو.
سیال صاحب د خدای تعالی وبخي، مهربان او علیم سړی و. جلال آباد ته څو کره تیر راغلی و، په فرهنګي سفرونو باندې ډیر ښه غږ یې لاره، شعر یې ډیر ښه شعر و، همیشه به م اورېده. او فلمي نړۍ ته چې د کوم خدمت کړی، د چې کومې سندرې لیکلي دي، او هغه حتی ځینې هنرمندان د وځلول، د ده سندرو د ده شعر وځلول، مونږ ورته خدای نه مغفرت غواړو.
ځوان شاعر سرحدي ځواک وایي کومې سندرې چې پښتو فلمونو ته غازی سیال څو لسیزې وړاندې لیکلي، اوس هم د باذوقه اورېدونکو په زړه او ذهن اغیز کوي.
غازی سیال د خدای وبخي ښه شاعر و، وخت نا وخت یې دلته سفرونه کړي. پښتو ادب ته یې هم د فلمي نړۍ په برخه کې اکثره سندرې چې ګلنار بیګم او نورو سندرغاړو ویلې دي د لیکلې وي، او هم یې چې په مشاعرو کې کوم شعرونه لوستې دي، یعنی هغه د اورېدونکي ذوق یې خړوبه و.
غازی سیال د نومبر په 28 نیټه د شپږتیا کلونو په عمر پېښور لیډرې ډنګ روغتون کې عمر، او د نومبر په 28 نیټه په خوندان بنو کې په خپل پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. نوموړي د ژوند په اوږدو کې تر 15 پورې کتابونه خپاره کړي چې شاعري، ناولونه، افسانې او تحقیقي کتابونه پکې شامل دي، او یو شمېر ناچاپ آثار یې هم پرېښودل. باختر ستوری گرانو مینوالو، د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس رحیم الله خوګیانی صاحب مو په 13 خبرونه کې د زنو کلتوري ارزښتونو د ساتلو او پاللو په اړه اورېدلې وی. دا چې نوموړی د خپل ماموریت په دوران کې د کلتور د بډاینې لپاره څه ډول پلانونه لري، د مرکې په دویمه او وروستۍ برخه کې به یې ترې واورو.
د ننګرهار ورځپاڼه چې په راتلونکي نږدې وختونو کې به سل کله نشي، نوم یې ورځپاڼه ده، خو په هفته کې یو ځل چاپیږي. څنګه کېدای شي چې دا هره ورځ چاپ شي او د مینوالو لاس ته ورسیږي؟ دا په داسې حال کې چې په ننګرهار کې هیڅ اخبار نشته دی، نه شخصي او نه هم دولتي.
زه یو څه یادونه تاسو ته وکړم چې دغه اخبار واقعیا د سره لوی خیانت شوی. دا د غازی فکر دی، د غازی تعداد دی، د دې بنسټ غازی امان الله خان یې او به نوم تغیر شوی. اوس زه دا ژمنه کوم چې دغه اخبار ته زه ډېر ژمن یم، کار ورته کوم. زما څو مهم بستونه چې د مجلې مدیریت ته چلته اخبار خبریالان ورسره، دا مطلق قلف دی. باختر اجانس مدیریت می مطلق کولف دی، ځکه د دوی بستونه هغه پخوانی همکاران چې یو کال یو نیم کال مخکې متقاعد شوی دی، هغه نورسته د بستونه نه دی ډک شوی. وس ما تر دې چې بازی بورډونه موږ تشکیل کړ، عملی کار کوو، د دغه بستونه پروسس مو هم خلاص کړ، شارټلیس پروسس هم کړ، ان شاء الله ازموینې هم واخلو، هم دا برخه را تکوي کو، او هم د کله چې موږ دغه برخه را زیاته کړه، د موږ د ورځپاڼې په کیفیت باید کار وکړو، او د ورځپاڼې ورځپاڼې کېدو لپاره کار وکړو. موږ دومره کړي چې په دغه یو څه وخت کې اخبار له شپږ ورځو درې ورځو ته راولو، چې هر هفته کې اوس دوه ورځې چاپ کیږي، او لنډ وخت کې به انشاءالله موږ دا ژمنه یو چې اخبار به بیرته ورځپاڼه کوو.
په جلال آباد ښار کې او بیا د ولسوالیو په کچه هم ادبي ټولی دي، ادبي جرګې دي. د دغه جرګو د داسې په یو پلیټ فارم باندې دراوستو څه پلان لري؟
و د دې لپاره حتما موږ پلان لرو، او عملا هم شروع کړي چې د فرهنګي بورډ په نامه باندې موږ یو بورډ جوړ کړی دی. دلته د خپل جلال آباد ښار کې چې کوم بهیرونه و، اته بهیرونه تقریبا دوم سره یو هدف پورې منسجم کړي دي. موږ یو ټغر باندې سره ناست یو، هفتواري غونډې سره کوو. کله چې موږ مرکز کې یو ښه مرکزیت جوړ کړ، دغه مرکزیت به پراخو، ولسوالیو ته به یو باسو، سیمو ته به یو باسو، کلو ته به یو باسو. خو اول سر کې موږ مرکزیت مهم دی، چې په دې عملاً موږ هم کار شروع کړی دی.
تاسو مخکې د انټرنیټ د نشوالي او بیا په سوشل میډیا کې یا په ټولنیزو رسنیو کې د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ د ریاست کمرنګي وه، اوس چې تاسو د تیرو درې هفتو نه دغه تر راغلي، دغه برخې ته مو څه کار کړی دی؟
موږ هر ورځ خپل سوشل میډیا حداقل په ورځ کې درې ځلې اپډیټ کوو یا څلور ځلې. اوس مو یو بل سوشل کمپاین په لار اچولې چې د بیلا بیلو د ننګرهار د ښکلي سیمو عکسونه انځورونه ویډیوګانې موږ ته د زموږ د پانې مینهوال د کلتور مینهوال زموږ د ننګرهار د فرهنګ پاله خلک دوی موږ ته خپل انځورونه رالیږي. موږ یې اپډیټ په ورځ کې څو ځله نشروو او داسې ورځ هم کیږي چې په ورځ کې حداقل موږ ته لس دولس افراد بهترین انځورونه رالیږي چې هغه قابل د نشر او هغه موږ د خپلې دغه فیسبوک پاڼې او د ټویټر له لارې نشر ته سپارو. ویب سایټ باندې هم کار کوو خو چون د ویب سایټ هغه تدارکات او پروسه چې موږ ډیزاین غواړو ډیزاین هم ورته جوړ کړی انشاءالله په هغې به عملا کار وکړو. بل به د معلومات په هیواد په رسمي ژبه ورآخوای باید موږ نړیوالو لپاره به مدد کړو چې هغه انګلیسي ده مثلا روسي ژبه ده اروپایي ژبې دي چې په هغې باندې حداقل موږ باید معلومات ولرو. او بل انشاءالله د یو اتلس کتاب ژمنه کوو چې والي صاحب سره مو هم شریکه کړې ده هغه هم راسره ژمنه کړې چې موږ به یو اتلس کتاب جوړ کړو د پانتون سره مو یو علمی بورډ جوړ کړ ده یو غټ اتلس من په لند راتون کې خو نشم ویلې خو ان شاء الله په یو کال داخل کې یو اتلس لاس ته ولر.
د ننګرهار په خوګیانو ولسوالۍ کې د مملې باغ چې د ظهیر الدین بابر په وخت کې یعنی د نن تقریبا څلور نیم سوه کاله پخوا جوړ شوی او اوس هم آباد دی خو ځینې برخې بیرغونې ته ضرورت لري. د تیرو دوو کلو رئیس دلته د ننګرهار اطلاعات او فرهنګ ریاست په دې هڅه کې دی چې رغونه وکړي خو لا هم پاتې ده. دا غو د رغونې سپلان لري.
زه چې کله راغلم اول د دغه پښتنه وکړه چې کوم برخې زمون کارونه روان دي یا کوم ځینې کې موږ ستونزې لرو. زه خپل باغ ته ورغلم په باغ کې هیڅ نو عملی کار نشته دی او د رغون لپاره موږ ان شاء الله کار کوو. یو ستونزه د باغ دا ده چې باغ اطلاعات فرهنګ ته لا تر اوسه نه دی تسلیم شوی. باغ چې کله منګ په دې کار کو چې څنګه خپل ملکیت کو به څنګه د خلکو ملکیت کاله د دې ونی دی تاریخي اغزنی وچ شوې دي بازي بادونو ماتي کړی دغه دوباره رغون لپاره په منګ له بیل بیل درو همکاري غواړو ان شاء الله دا برغو.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو په جلال آباد کې سوتنه فرهنګیان سره یو ځای شوی د کتاب لوستنی فرهنګ ته مټی رانغښتي د خار تفریزایونو او پارکونو ته کتابونو سره ورزي او خلکو ته د حقوی له ذوق سره سم کتابونه د مطالعې لپاره ورکوي. نور تفصیل په رپورت کې. د مطالعې مینوالو ته د کتاب لوست دا زمینه په جلال آباد کې د کتاب پالنې ټولنې لخوا برابره شوې ده. د دې ټولنې غړي د نومبر په 13مه نیټه عیدګاه پارک ته ورغلل او د کتاب لوستنې کمپاین پیل کړ. د کتاب پالنې ټولنې مشر انعام الله مینتبار مشال راډیو ته وویل
د کتاب پالنې د ټولنې لخوا نه په دې کمپاین کې چې د مطالعې د عامولو د کتاب د عامول پر باندې شروع کړی دی مختلف کتابونه دي. د ماشومانو د جلبولو لپاره چاته د هغې پر تصویري کتابونه هم شته چې شکلونه پکې رسم شوي دي. همدارنګه د نویو ځوانانو دپاره د محصلینو دپاره حتی تدریسي کتابونه هم په دې کې شته دی.
پارک ته د تفریح او لوبو لپاره ورغلي ماشومان هم د کتاب لوست لدی کمپاین سره مل شول چې زنوی کتابونه لوستل شول او زنی نورو یې بیا له تصویرونو سره لوبې کولی. هغه ځوانان چې د کتاب لوستنې په دې بهیر کې ورګډ شوي ول د کتاب لوست دا کمپاین ورته په زړه پورې وو.
د دې اغیز خو ډیر زیات ده ځکه یو خوشین چمن دی بل فضا یې د سیده چې مطالعه ته برابر ده ځکه چې هر محصل راځي نو هم دې ځای ته راځي دلته مطالعه کوي او دلته مطالعه ډیره ګټه لري.
بار یو کتاب باندې سړی پیسې نشي ورکولی ډیر کتابونه دي.
دا یو نوښت دی او نوې لار ده. زیاتره خلک چې دي نشي کولای چې هغه په خپل برخه کتابونه واخلي نو دوی کولای شي چې دلته راشي او په دغه ځای کې مطالعه وکړي.
فرهنګ پال وحید زهیر د کتاب لوستنې د فرهنګ د عام کولو لپاره ورته کمپاینونه ګټور بولی.
د مرغه زمونږ په ټولنه کې د مطالعې فرهنګ ډیر ضعیف دی او د دې پیاوړتیا لپاره د ورته کمپاینونو د ورته برنامو لپاره ډیر اشد ضرورت دی. دغه کمپاین لپاره ډیر زیات خوشبینه یم او دا د مطالعې فرهنګ ډیر پیاوړی کولای شي، بیا خصوصا په دغه ساحو کې لکه پارکونو کې دوی خلکو ته کتابونه ورکوي، او دلته هر قشر خلک یې، هر طبقه خلک یې، او د هرې سویې خلک یې، دا ډیر زیات مهم ده او په خلکو کې د مطالعې فرهنګ په ډیر ښه ډول رواجولی.
د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا د جلال آباد په عیدګاه پارک کې سکل د راشي ولولې په نوم یو عامه کتابتون هم پرانستل شو، خو د نامنظم لوسخونو او د کتابونو د کموالي له امله ورته د خلکو ورته کمرنګې دی. د مشال راډیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه همدومره وه. تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبید ته اجازه ورکړئ. خاط او آباد اوسئ.